سلور بجیش وی احمد چیبری هم دازه دیر رو دادی سات پخ پراونه که ستاسو کربه تخنیکی چاری تاهر روشان مختوری. السلام علیکم. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال هیله من دی چې قطر ته به د زلمی خلیلزاد له سفر سره د سولې په خبرو کې پر اوربند ډیر ټینګار وشي. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکوو. خبرونه صفی الله ستانه ځای اوري.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو استراتیجی د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل وایي د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت لپاره د داعش نومول شوی والی هدایت الله وواژه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ډاکټر تیتسو ناکامورا د لومړي تلین په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې افغان حکومت د ناکامورا د نیمګړو پروژو د پلي کولو لپاره هڅې کوي. او په پاکستان کې په 15 ورځو کې 10 ډاکټران مړ شوي دي. د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل ادعا کوي چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت لپاره د داعش نومول شوی والی هدایت الله وواژه. هغه دا خبره نن په خپل فیسبوک پاڼې باندې لیکلې ده. ښاغلی امرخیل ویلی دي چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار په چپلیار ولسوالۍ کې د هدایت الله پر ضد باندې بېګا عملیات کړي دي. د هغه په خبره هدایت الله د ځانمرګو واسکټونو او ماینونو جوړونکی و. په سیمه کې خپلواکو سرچینو د دې خبر په اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ډاکټر تیتسو ناکامورا د لومړي تلین په مناسبت په یو پیغام کې ویلي دي چې افغان حکومت ژمن دی چې د ناکامورا نیمګړې پروژې به بشپړې کړي.
The terrorist took a beautiful soul away from us. That is brilliant legacy.
ترهګرو لموږ یو ښکلی انسان واخیست، خو د هغه ځلانده میراث او کاري روحیه به د افغانانو د راتلونکو نسلونو په زړونو کې حک وي. د افغانستان حکومت په لویه پکتیا او کابل کې د ځنګلونو، کرنیزې پراختیا او د اوبو د مدیریت په برخه کې د ډاکټر ناکامورا د پروژو عملي کولو ته ژمن دی، څو د افغانستان د سمسورتیا لپاره د ناکامورا هیلې پوره شي. جاپانی بشرپاله تیتسو ناکامورا چې کلونه یې د روغتیا، کرنې او اوبو لګولو په برخه کې خدمت کړی و، د 2019 کال د دسمبر په 4مه په ننګرهار کې د یو وسلوال برید هدف وګرځېد او د سختو ټپونو له امله یې ساه ورکړه. د ننګرهار ګڼو خلکو د ناکامورا د لومړي تلین په مناسبت ویلي دي چې حکومت د هغه د قاتلینو په نیولو کې پاتې راغلی دی. په افغانستان کې د طبابت د برخې یوه پیژندل شوې څیره او لومړنۍ ښځینه جنرال ډاکټر سویلا صدیقی نن د 22 کلونو په عمر ساه ورکړه. هغه د الزایمر یا د حافظې د کمزورۍ له ناروغۍ کړې ده. ولسمشر اشرف غنی د ډاکټر سویلا مړینه د افغانستان لپاره یوه ضایع بللې ده. ډاکټر سویلا صدیقی له 2001 تر 2004 کاله د پخواني ولسمشر حامد کرزي په کابینه کې د روغتیا وزیره وه. هغې کلونه د افغانستان په پوځي روغتونو له هغې ډلې سردار داود خان روغتون کې دندې ترسره کړې دي. د امریکا متحده ایالاتونه د عراق په پلازمینه بغداد کې د خپل سفارت یو اندازه کارکونکو باسي. د عراق لپاره د امریکا سفیر ماتیو تیولر پرون د رسنیو تر راپورونو وروسته د لنډ وخت لپاره د سفارت د کارکونکو د کمیدو خبره تایید کړه. دا لا معلومه نه ده چې له سفارت څخه چې د امریکا تر ټولو ستر سفارت ګڼل کیږي د 200 ډیپلوماتانو له جملې 100 تنه ایستل شوي دي. امریکا دغه اقدام وروسته له دې وکړ چې تیره اونۍ تهران ته نږدې د ایران یو اټومي ساینس پو محسن فخری زاده ووژل شو. ایران تور لګولی چې اسرائیل د دغه ساینس پو په وژلو کې لاس لري. ایران په عراق کې نیابتي ملیشه ځواکونه لري او ګمان کیږي چې هغوی ښایي د غچ اخیستلو لپاره پر امریکایي هدفونو برید وکړي. کرونا په پاکستان کې په 15 ورځو کې 10 ډاکټران مړ کړي. د پاکستان د روغتیا پالانو ټولنې یا پی ایم ای په یو راپور کې ویلي دا ډاکټران د نومبر له 28 د دسمبر تر 2 د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مړ شوي. د پی ایم ای راپور وایي نومبر میاشت د ډاکټرانو لپاره تر ټولو مرګونې وه، ځکه د کرونا له لاسه 300 ډاکټرانو ساه ورکړه. په دې سره په کووید 19 ناروغي باندې پاکستان کې د ټولو مړو شویو کسانو شمېر 308 ته رسېدلی. پاکستاني ډاکټرانو په اکتوبر کې ویره څرګنده کړې وه چې که حکومت د کرونا وبا د 2 څپې مخنیوي ونه کړي نو دغه څپه به لومړی هغې په نسبت زیاته خطرناکه وي. د حکومتي شمیرو له مخې په پاکستان کې د نومبر له 12 یو واری بیا هر ورځ له 2000 زیات کسان په کرونا اخته شوي دي. په پاکستان کې ټول ټال 4,10,000 کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې څه باندې 8,200 تنه مړه شوي دي. او ورسته خبر ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی مجیب الرحمن په کرونا اخته شوی. د استرالیا د بیگ باش لیگ د بریسبن هیټ لوبډلې چې مجیب الرحمن پکې لوبیږي په یو اعلامیه کې نن دا خبره کړې ده. مجیب الرحمن د استرالیا د کرکټ په غوره لیگ یا بیگ باش کې د لوبیدو لپاره تیرونې د ځینو نورو افغان لوبغاړو په ملتیا استرالیا ته تللی. د کوینزلند ایالت د کرکټ اجرایي مشر تیری سوینسن ویلي د دغه ایالت روغتیا پالان او خپله بریسبن هیټ لوبډله په د مجیب الرحمن د ژر ښه کېدو لپاره پوره هلې ځلې وکړي. مجیب الرحمن د افغانستان یو ځوان وروتو پچوونکی دی چې په ملي ټیم سربیره د آی پی ایل یا د هند د کرکټ غوره لیګ او بیگ باش یا د استرالیا کرکټ غوره لیګ کې په ښو لوبو د نړیوالو پام ځان ته اړولی دی.
د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا مرستیال قطر ته د خلیلزاد نوې سفر ته هیله مند دی.
خلیلزاد خو مؤثر سړی دی او دا کوم شی چې په مخ کې دی لکه د اوربند دا هم د افغانستان د خلکو غوښتنه ده.
د جاپاني ولاسل بشرپال ډاکټر تیتسو ناکامورا لور هیله مند ده چې افغانستان ته لاړ شي.
د مشر لور غواړي چې د ده پر ځای به د دغه ټولنې مشرتوب پر غاړه واخلي.
نن د ناکامورا تلین دی ننګرهاریان له حکومت غواړي.
کومې پروژې شروع کړې ولې هغه نیمګړې پاتې شولې. هغه خلک چې کوم خلکو ورسره کار کاوه مزدور کارانو غریب کارانو هغه هم بیکاره شول.
په لوګر کې خبریالانو د ازادي راډیو د وشل شوي خبریال الیاس دایی ویر وکړ او د ده د قاتلانو د موندلو غوښتنه یې وکړه.
الیاس دایی د افغانستان لپاره یو رسا او یو مهم غږ و. د دې قضیو باید حکومت جدی توجه کی.
مخکې تر دې چې د سولې راپور ته ورشو د امنیت په اړه له ننګرهار یو راپور لرو. په ننګرهار کې چارواکي ادعا کوي چې د غلطه د داعش وسلوالې ډلې نومول شوی والی وشلی او د دې ډلې یو بل مشر یې ژوندی نیولی دی. که څه هم تیر کال چارواکو وویل چې په ننګرهار کې د داعش وسلواله ډله په بشپړ ډول ځپلی، خو د دې ډلې سره تړلي وسلوال لا هم په دې ولایت کې خواره واره فعالیتونه لري. داعش وسلوالې ډلې په روسیو کې په کابل ښار او نورو سیمو کې د یو لړ خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. پاړې لننګرهار د سجرړو خبريال سار ګلام مرزای راپور لري.
د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل ادعا کوي چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو تیره شپه د ننګرهار ولایت لپاره د داعش نومول شوی سرپرست والی هدایت الله وواشه. هغه دا خبره نن په خپل فیسبوک پاڼې لیکلې ده. د ننګرهار د والی ویاند تاوله خوګیانی هم رسنیو ته ویلي چې د داعش د سیمه ییز مشر په چپلیار ولسوالۍ کې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی.
د چپرهار ولسوالۍ په لمه سیمه کې د عملیاتو پر مهال د ننګرهار لپاره د داعش ډلې تشپنوم نومول شوی والی او د ځنمرګو واسکټونو مامون جوړونکی هدایت الله د مقاومت پر مهال وژل دی.
د ننګرهار د والی د ویاند په خبره له نوموړي سره وسلې او چاودیدونکو مواد هم نیول شوي چې سیمه کې له منځه وړل شوي دي. د ننګرهار د والی ویاند امدار ازیدا وکړه چې د جلال آباد ښار د اکمالاتي بې سیمه کې د قاري عبدالرحمن په نوم چې په قاري تمیم مشهور و د داعش ډلې یو بل مهم مشر هم د دلی و ملګري سر نیولی دی. د ده په وینا په ترسره شو عملیاتو کې ملکي وګړو او امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. د ننګرهار د چارواکو د دې د اوس پیناوی په خپلواکه توګه ستونزمن دی. تیر کال افغان چارواکو اعلان وکړ چې د ننګرهار په هغه ولسوالیو کې د داعش وسلوال ځپلي چې دې ډلې پکې حضور درلود، خو له دې وروسته هم په ننګرهار کې پرله پسې د داعش وسلوالې ډلې فعالیتونو دوام درلود. د ننګرهار چارواکو تر دې مخکې هم وخت په وخت ځانګړو عملیاتو کې د داعش ډلې د یو شمېر نورو مشرانو د وژل کېدو راپورونه هم ورکړي وو. د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې د خراسان څنګې په وروستیو کې په کابل کې د یو لړ خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی. په دې لړ کې وروستی برید چې د ډلې مسؤلیت ومانه هغه پر کابل ښار د ښار له منځه د شاوخوا څلېرویشتو توغندیو توغول و چې لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله او تر هغې مخکې په کابل پوهنتون د خونړي برید مسؤلیت هم منلی و. دا په داسې حال کې ده چې ننګرهار شاوخوا یو کال وړاندې افغان حکومت له داعش ډلې پاک اعلان کړ او دغې ډلې ته یې په سیمه کې د ماتې خبر ورکړ. خو د ننګرهار د خلکو یو شمېر استازي وایي داعش ډله په بشپړه توګه له منځه نه ده تللې او د چارواکو دا ډول ادعاوې د خلکو په سترګو کې د خاورو اچولو په معنا دي. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر ازادي راډیو ته وویل چې مخکې به داعش ډلې له غرونو او ولسوالیو فعالیتونه لرل، خو اوس په هماغه شمېر او اندازه په ښارونو کې فعالیت کوي.
حکومت همیشه د ولسونو په سترو کې خاوره شنی او بار بار چې موږ په ننګرهار کې داعش بوتله ختم کړی دی. اوس هم داعش فعاله دی، خپل کارونه کوي او متاثرانه د خپل د چوکۍ ساتلو په خاطر باندې
دا په داسې حال کې د چین نن سهار د ننګرهار په نازیان ولسوالۍ کې هم د لښکر اسلام ډلې او ضعیف پاڅونوالو ترمنځ نښته شوې چې د سیمې د ځینو سرچینو د معلوماتو له مخې پکې څلور پاڅونوالو او شپږ د مقابل لوري وژل شوي او څلور پاڅونوالو د لښکر اسلام ډلې یو شمېر غړي پکې ټپیان شوي هم دي. که څه هم تر دې دمه د ننګرهار د والي ویان د دغې نښتې یوازې پخلی کړی، خو لښکر اسلام ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې په ننګرهار کې هدفي وژنې ډېرې شوې چې ملې د خلکو اندېښنې هم ورسره زیاتې شوې دي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
یو بل امنیتي مسله راخلو. په پکتیا کې د پنځشنبې پر ورځ موټر بم چاودنې ولسی خلکو ته د مرشوب سربېره ترانه مالیسیانو نړولې دي. که څه هم تر اوسه چا د دې موټری بم برید مسولیت نه دی منلی، خو د پکتیا والی ادعا کوي چې دا کار وسلوالو طالبانو کړی دی. په اړه تفصیل لګردیزه د احسان آریان پوراپور کې.
دغه چودنه چې د ښار د لومړی حفظ اړوند د خوست لاین په سرک د افغان ځواکونو په یوه ګزمه وشوه، درې سرتېري وژل او نونس ملکي وګړي ټپیان کړل. دغه چودنې د شاوخوا سیمې د خلکو مارکیټونو او عامه شتمنیو ته هم زیان اړولی. ډاکټر خانزاده چې د چودنې ځای ته نږدې د روغتیايي توکو پلورنځی لري، د ماتو شیشو په پاکولو او د خپلې هټۍ د خوره شویو توکو په راټولولو بوخت دی. دی وایي چودنې د دوکان ډېره برخه طبي وسایل تخریب کړي چې زیات مالي زیان یې ورسولی.
موږ ته تقریبا تر میلیونونو افغانیو پورې زیان اوښتی ده. هغه دما یو شرکت ده چې دی کې دا ټول طبي وسایل یا د لابراتوار ماشینونه او د لابراتواري موادو ریجنټونه دا په کامله توګه مکمل تخریب شوي دي. ان تقریبا تر لس لکه پورې افغانۍ دما شرکت ته زیان اوښتی.
د خانزاده په څیر د لسکونو نورو هټیوالو دوکانونه هم د چودنې له امله ویجاړ شوي دي. دوی په جګړه کې لښکلو کسانو په خرونو کې د چودنو او د تاوتریخوالي د کمولو غوښتنه کوي. د پکتیا ولی محمد حلیم فدایی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د دوهې د هوکړې پر خلاف تاوتریخوالی او په خرونو کې لوی بریدونه زیات کړي دي.
دا کار وسلوالو طالبانو کړی دی. سره د دینه چې دوی په تړون کې منلې وه چې دوی به خشونت کموي، بلکې دوی زیات کړی دی. او دا فکر کوم د طالبانو په صفوفو کې دي ګڼو ډلو او ګڼو کماندو موجودیت دی چې دوی غواړي له دې لارې د سولې دغه پروسه یوازې په تاکتیکی توګه باندې پر مخ بوزي.
د مصالحې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره په ګردیز کې د موټر بم دغه چودنه غندلې او دای د سولې په برخه کې د شویو پرمختګونو په وړاندې لوی ګواښ بللی. نوموړی پر وسلوالو طالبانو د سولې لپاره پاک نیت د ښودلو په هدف د تاوتریخوالي د کمولو غوښتنه کړې. وسلوالو طالبانو بیا تر اوسه د دې چودنې د رد او تایید په اړه څه نه دي ویلي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا په وینا دوهې ته د زلمی خلیلزاد سفر دا ځل مهم دی او د اوربند په ټینګېدو کې به مرسته وکړي. د مصالحې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل چې دی تمه لري چې د خلیلزاد د دوهې سفر به دا ځل د اوربند د ټینګېدو په برخه کې ډیر اغیزمن وي. امید زهیرمل له کابله راپور لري.
خکاری چې په قطر کې د سولې خبرو پیچلې غوټه د پرانستل کېدو په حال کې ده. تازه د ملي مصالحې عالي شورا د سولې خبرو کې وروستیو پرمختګونو ته هیله ښایي او وایي دا ښایسته پرمختګونه به اوربند زمينه برابر کړي. د ملي مصالحې عالی شورا د څرګندونې داسې مهال کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې خبرو کې د نړیوال ملاتړ خپلول او د تلپاتې اوربند ټینګېدو په برخه کې د مرستې لپاره د سیمه هیوادونو ته خپل سفر خبر ورکړي. د ملي مصالحې عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د خلیلزاد دا سفر به د اوربند د اعلان په برخه کې اغیز ولري.
او دا کوم مشه چې په مخ کې ده لکه د اوربند دا هم د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. موږ وایو کوم مرسته کوم مرسته په دې برخه کې کوم نیو چې ډیره چې خدا زه یقین لرم اثر شته تاثیر بلري.
په ښکار سیمې ته د خلیلزاد سفر د سولې د خبرو لپاره پر تګلارې د دواړو لوریو له هوکړې وروسته پیل کی. ښاغلی خلیلزاد تیره شپه په خپل ټویټر پاڼه ولیکل لومړی ترکیې ته ځي څو د دې هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې له خبرو د ملاتړ اړوند موضوعاتو باندې خبرې وکړي. ښاغلی خلیلزاد زیاتوي له هغه ځای وروسته به دوهې ته ولاړ شي چې وګوري له اړخونو سره د اصول او کړنلارې په سر د هغو د وروستي پرمختګ پر بنسټ څنګه کولای شي چې مرسته وکړي څو د یو سیاسي نقشې او تلپاتې او هر اړخیز اوربند لپاره چټک پرمختګ وشي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي سیمې او د نړۍ هیوادونو ته به سفر دوام ولري څو د افغانستان د سولې لپاره لا ډېر نړیوال ملاتړ را خپل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی او طالبان د خبرو د پیل پر تګلارې هوکړې ته رسیدلي دي. په اعلامیه کې چې دواړو لوریو په ګډه خبره کړې لیکل شوي دواړو لوریو یوې ګډې کاري کمیټې ته دنده سپارلې چې د مذاکراتو لپاره د اجنډا موضوعات ترتیب کړي. په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ له خبرو نږدې اتیا ورځې تیرې دي خو دواړو له دې وړاندې په خبرو کې د بنبست د راتلو په تړاو یو او بل ملامت کړي دي.
د جاپان یو لاس له افغان بشرپال ډاکټر تیتسو ناکامورا تلین شو. د دلور ویل دي چې افغانستان ته ځي خپل کورنۍ هم ورسره بیاي خو امنیتي شرایطو ته ګوري. نن په جاپان کې لمیشت افغان خالد رشاد سره یو ورسپانې د ناکامورا په یاد خبرې کړې دي. جاپاني رسنیو دا مسله څرنګه راخیستې ده له ډاکټر رشاد څخه به وور
ډیرو اخبارو کې او ټلویزیون او رادیوګانو کې د دې کلینې خبرې ډېرې ستاسو لیکل شوي دي او ویل شوي دي خصوصا د یو کال د مرګ وروسته څخه د افغانستان هغه موضوع چې څنګه څه پېښه ده او د دا تر اوسه پورې څه کارونه کړي دي هغه څنګه دوام لري دا خبرې هم نشر شوي دي. د چونیچ اخبار دی په نامه نومېږي چې په هغه کې زما دغه سره د خبرې کړې دي او هغه مکالمه او دا هم سره نشر شوې ده او بل دغه د عمومي اخبار چې دی په هغه کې هغه نرسانې چې اوریا کارت د سر په افغانستان کې کړی و د هغو سره هم انټرویو شوی دی او دغه د سره ویل شوي دي چې د په افغانستان کې څه رقم کوشش کاوه او د ده یو لوی مطلب دا و چې یوازې صحت په دوا باندې نه ش کېږي باید سړی غذا واخلي خصوصا د کوچنیانو لپاره بیا غذا او دراشان ډېر مهم دی نو ځکه دا د اوبو د غذا او د دې په باره کې ډېر کوشش سایه کړی
د ناکامورا د تلین په وخت باندې داسې خبره هم په رسنیو کې د جاپان یاده سوې داسې د په ځای به کوم بل څوک افغانستان ته ولاړ شي او دغه بشري خدمت څه د کړی دی هغه به هم تر سره کړي.
د ناکامورا چې وژل شوی دی دا په خپل په جاپان کې نو کې د خلکو د فکر په شکل چې افغانستان امنیت پکښ نشته نو هر جاپانی چې ولاړ شي شاید مشکلات به ډېر وي نو دوی دا فکر کوي چې دغه د عمومي دي مسلسل دي داسې څوک ورنی اما وخت پر وخت باندې به بس څوک ورځي او هلته به هغه کارونه او فعالیتونه چې کېږي هغه به کنټرولوي او هغه به ورسره کتل کېږي خصوصا بیا د ده مشر لور غواړي چې د ده پر ځای باندې د دغه ټولنې مشرتوب پر غاړه واخلي
نو د لور سي دغه نیت لري په عین وخت کې د جاپان خلک د لور ته دا پیغام هم ورکوي چې افغانستان مسول نه ده نو د دې سربېره به د لور افغانستان ته ولاړس
دا سلای زما سره هم کړی چې څنګه دا چې د امنیت موضوع به څنګه د تاګو دا به څنګه یې نو ستوې چې دا به دا چې د ډیرو مدت لپاره نه یو لاندې مدت لپاره شاه هم بعض دوستانو دا ورسره یې همیشه او د دې سره د ملاقات په وخت کې باید یو اندازه فکر دا پکې وسی نو دغه پیشنهاد ما هم سره کړی دی او یا سلام یې کړی دی. نو که چې وضعیت یو لږ څه ښه شي او د افغانستان امنیت یو لږ څه په قراره باندې شي، نو دا یوازې دا نه بلکې د دې مېړه او یو څو کسه نور به هم ورسره ولاړ شي.
له خالد رشاد څخه په مننه. تیتسو ناکامورا کال مخکې په جلال آباد کې وویشتل شو او ووژل شو. د افغانستان په ختیځ کې د ناکامورا نیمګړې پروژې په خپل حال پاتې دي او قاتلان یې نه دي معلوم. له جلال آباده سهار ګل میرزای راپور لري.
کله چې تیر کال د ډسمبر په څلورمه نیټه ناڅرګندو وسلوالو په جلال آباد کې جاپانی ډاکټر ناکامورا وواژه، نو نه یوازې په افغانستان کې بلکې نړۍ کې پراخ برګونونه راوپارول. د پی ایم ایس خیریه بنسټ مشر تیتسو ناکامورا چې ځایي خلکو کاکا مراد باله، کلونه په افغانستان کې تیر کړي وو او د روغتیا، کرنې او اوبو لګولو په برخه کې ګڼې پروژې عملي کړې وې. د ناکامورا له مرګ وروسته اونۍ او میاشتو کې هم د هغه په یاد غونډې وشوې، مډالونه یې په نوم شول، فلمونه پرې جوړ شول او پر ژوندۍ کتابونه ولیکل شول. خو هغه څه چې نیمګړی پاتې شول هغه د ناکامورا پیل کړي د بیا رغونې پروژې وې چې تر اوسه هم نابشپړې پاتې دي. د ننګرهار اوسیدونکي پر حکومت نیوکه کوي چې د ژمنو سربیره یې په تیر یو کال کې د ناکامورا د قاتلانو د موندلو لپاره کوم کوټله اقدام نه دی کړی. د ننګرهار د شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکی شیرزمان د ناکامورا وژونکو د نیولو ورمنجن دی.
هیچا دومره خدمت په افغانستان کې چا نه دی کړی لکه ناکامورا چې کړی. دشتې رغونې ټول شته کړ، خلکو لای د کار زمینه برابره کړله، پارکونه جوړ کړ، جمعیتونه جوړ کړ، مدرسې خلکو له جوړ کړې. او دغه قاتلین ولی حکومت سترګې پې خړې نیولې دي او دغه د ناکامورا قاتلین ولې نه نیسي؟ د ولسمشر اشرف غنی نه زما غوښتنه دا ده چې باید دغه قاتلین زر تر زره باید ونیول شي.
د جلال آباد ښار اوسیدونکی عصمت الله بیا وایي کال وشو خو نه د ناکامورا وژونکي په ډاګه شول او نه یې د هغو نیمګړو پاتې پروژو پاڼه چا واړوله.
یو خدا چې چا ویشت، چیرته خلک لاړل، څنګه شول، هغه همداسې مجهوله خبره پاتې شوله. او کومې پروژې شروع کړې ولې هغه نیمګړې پاتې شولې. هغه خلک چې کوم خلکو ورسره کار کاوه، مزدور کارانو، غریب کارانو، هغه هم بیکاره شول. نه یې څوک پوښتنه کوي، هر څه دا ټول مجهول پاتې دي.
تیتسو ناکامورا ته د هغه د بیا رغونو کارونو ته په درناوي د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړل شوی و. ناکامورا نږدې شل کاله په ننګرهار، کونړ او ځینو نورو ولایتونو کې د روغتیا، اوبو لګولو، باغدارۍ او نورو برخو کې لسګونه پروژې عملي کړې دي. ډاکټر ناکامورا د 1998 لمریز کال د لیندۍ یا قوس په 1400 چې د میلادي کال د ډسمبر له 4 سره برابره وه، په جلال آباد ښار کې په ډزو ټپي او وروسته یې د سختو ټپونو له امله په روغتون کې سا ورکړه. د نوموړي مرګ په افغانستان او جاپان سربیره په نړۍ کې هم پراخ عکس العملونه راوپارول. له جلال آباد نیولې تر کابل، توکیو او نیویارک پورې په یاد خلکو شمې بلې کړې او د ده د درناوي غونډې جوړې کړې. کله چې د افغانستان په ملي بیرغ کې پوښلی د ناکامورا تابوت له کابل څخه توکیو ته لیږدېده، نو افغان ولسمشر هم اوږه ورکړه او هغه مهال په خپلو څرګندونو کې ژمنه وکړه چې د ناکامورا قاتلین به پیدا کوي او د قانون منګولو ته به سپاري. افغان حکومت همدارنګه د ناکامورا د نیمګړو پروژو د بشپړولو ژمنه هم کړې وه، خو دا دواړه ژمنې تر اوسه نه دي عملي شوي. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل وایي د ننګرهار ولایتي اداره له پی ایم ایس موسسې سره په ګډه د ناکامورا د نیمګړو پروژو د تکمیل لپاره د بودیجې په موندلو بوخته ده څو بشپړې کړي.
عاملینو پسې جدي پلټنه کوو، امیدوارې سو چې پیدا یې کړو، د قانون منګولو ته یې وسپارو او هغه پروژې چې د ناکامورا نه پاتې وي پی ایم ایس جمع د افغانستان حکومت د هغې تکمیل باندې کار کوي، د هغې ته بودیجې پیدا کولو باندې کار کوي. نو انشاءالله هغه ستر ارمان ته چې ناکامورا کار کول د هغه ارمان پوره کېدو لپاره شپه ورځ هلې ځلې کوي.
تیتسو ناکامورا په پښتو ژبه روانې خبرې کولې. په 73 کلنۍ کې ووژل شو او جسد یې اونۍ وروسته جاپان ته ولېږدول شو. د جاپان دولت هغه ته د مرګ وروسته د ده د بشري فعالیتونو په پار لوړ دولتي نښان ورکړ او هندوستان هم د 13 جنوري په میاشت کې د پدماشری په نوم د هند لوړ ملکي دولتي مډال د ناکامورا په نوم کړ. سهار ګل میرزا، ازادي رادیو، ننګرهار.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو په بغداد کې د خپل سفارت د مامورینو شمیر کم کړی دی. امریکا دا اقدام وروسته له دې وکړ چې تیرونی تهران ته نشتې د ایران یو اټومي ساینس پو ووژل شو او ایران تور ولګاوه چې اسرائیل دغه ساینس پو په وژلو کې لاس لري. ایران په عراق کې نیابتي ملیشه ځواکونه لري او ګمان کېږي چې هغوی شاید دغه چخستو لپاره پر امریکایي هدفونو برید وکړي. اسمت ساروان راپور لري.
د امریکا متحده ایالاتونه په داسې حال کې چې په عراق کې له ایراني او عراقي ملیشو ډلو سره کړکېچ زیات شوی، د بغداد له سفارت څخه خپل یو شمېر کارکوونکي باسي. په عراق کې د امریکا سفیر ماتیو تیولر د رسنیو له وروستیو راپورونو وروسته پرون په موقت ډول د کارکوونکو د کمولو موضوع تایید کړه. په هغه ویډیو کې چې د امریکا د سفارت په فیسبوک پاڼه کې خپره شوې، تیولر ویلي دی او د ډیپلوماټانو اصلي ټیم او پوځي سلاکاران به خپلو دندو ته دوام ورکړي. څرګندنه ده چې په عراق کې د امریکا له دې تر ټولو ستر سفارت څخه 200 ډیپلوماټان ایستل شوي دي. خو امریکا په داسې وخت کې په عراق کې د خپل سفارت د کارکوونکو او ډیپلوماټانو شمېر کموي چې ولسمشر ډونالد ترامپ منتخب ولسمشر جو بایدن ته د واک تر سپارلو وړاندې پر ایران فشار ډېروي. بایدن ویلي چې په جنوري کې د سپینې ماڼۍ د واګو له ترلاسه کولو وروسته به هڅه وکوي چې له ایران سره خبرې پیل کړي. اټکل کېږي چې بایدن به په دې شرط د ایران او سترو قدرتونو د 2015 اتومي موافقې ته بیرته ور وګرځي چې ایران د موافقې شرطونه تطبیق کړي. ترامپ په 2013 میلادي کال له دې موافقې په یو اړخیز ډول ووت. په سیمه کې ترنګلتیا وروسته له دې زیاته شوه چې تېره اونۍ د ایران اتومي ساینس پو محسن فخری زاده تهران ته نږدې ووژل شو. ایران تور لګولی چې فخری زاده د اسرائیل له لوري وژل شوی او په غیر مستقیم ډول امریکا هم تورنوي. د مسالې دا احتمال پیدا کړی چې د ایران نیابتي ملیشې به غچ واخلي.
ستاسو له پیغامونو
عبدالله د زابل ولایت څخه ازادي راډیو ته دا پیغام لیږم چې دلته په زابل ولایت کې څو کاله کېږي چې دا د مهاجرینو مځکې نه دي توزیع شوې. خلک د سرپنا ځایونه نه لري، نو دلته چې ودی ته ووایي چې دغه ځکې ولې نه توزیع کوي، وایي دا امر له کابل څخه نه دی راغلی. د مهاجرینو د چارو د وزارت څخه مو دا هیله ده چې آیا دا ولې داسې دونه وخت ووتلی ده او دغه مځکې په خلکو ته نه توزیع کېږي؟ تقریبا 8 کاله کېږي.
زنایت ساتیما د کونړ ولایت د مانګیو له سوارینا زموږ دا پیج درې سړک ډېر زیات خراب شوی دی. وګو پکې بهيږي زموږ د والدې محترم نه دا هیله ده چې دا سړک کم دی وخوړل شي. والسلام به احترام.
اختر محمد خادم د لمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د سیمه خنایری کې ویل ده پیغام دا دی موږ په سیمه کې د لاجل څخه د لمړی څخه مو دا ده چې موږ په سیمه کې لاري بندي د درو میاشتې راځي د واشیر ولسوالۍ په سیمه کې طالبان لاري بندي کړی چې د واشیر ولسوالۍ بازار تام یا د واشیر سیمه ته د دولت اجهاد د دې څخه ته خشې لري راوړي چې په ټول د قانونو بازار رات لاري بندي کړی چې لري هغه کده د اړې خوات خلاري بندي د درې میاشتې کې په ټول واشیر ولسوالۍ کې نه وسایل ستاسو تل وځل ولري د موټر غاټ تل هم نشه اندار د چاو ګراو بل نه دی چې څنګه نه د مسایدا سره د دولت مستوی کې لار د خلاص وو اوس د خرڅ خو تیاری کرا دی د خو د بلا خرڅ تیاری کرا روان دی. موږ چې څو څلور نن نه کې د موږ لري باندې د دې څنګه له سو کورې د واشه رو سوالي پسې مچ د دولت خو دا غوښتنه ده چې موږ یو لار ته پرانی چې موږ د خو خو موږ خپل سیمه ته ځان او د کوم راغلی چې پات دې نه وته راول کې د ډاکټر سیال نه لري دا چې څو له واشه رو سوالي و 3000 ګری په دې کې د ډاکټر دا چې پات کېږي چې موږ دغه تاګه مو ټول دلاته ورکړي د اوس د ښا د ولر سره مخ په دې ځل کې د دولت څخه دا ویل د تیمور سره لارې چې موږ سره مرسته وکړي. یو سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
ازادي راډیو په منځني څپه د لښپښنې په ټول افغانستان کې اوري وړاندې به په خبرونه کې د لوګر د خبريالانو د غونډې حال درکو چې د ازادي راډیو د وشل شوی خبريال الیاس دای ویره په دې غونډه کې کړای دی او له حکومت یې غوښتل دي چې د الیاس دای قاتلان پیدا کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
دانش افغان له جلال آباد لیکي افغان حکومت د ناکامورات بیا رغونې پاتې پروژې بشپړې کړي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي د ناکامورات پاتې کارونه باید بشپړ شي. عبدالباری امین د غزنی له ګیلان لیکي د مخابراتو له وزارت غواړو چې خپل دفترونه ولسوالیو ته انتقال کړي. قاری سیف الاسلام له هلمند لیکي له طالبانو په جدي توګه غواړو چې د افغانستان له حکومت سره روغه وکړي. بشیر هلمند لیکي له حکومت او طالبانو هیله کوم چې ژر موافقې ته ورسیږي، سوله وکړي. او عبدالعزیز غالب له مارجې لیکي جنگ د حل لاره نه ده، خدای دې وکړي چې باعزت او تلپاتې سوله راشي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفي الله سنګزي څخه اورو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي حکومت ژمن دی چې د ډاکټر تیتسو ناکامورا نیمګړې پروژې بشپړې کړي. ښاغلي غنی دا خبرې د جاپاني بشرپاله ډاکټر ناکامورا د وژنې د لومړي تلین په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې وکړې. ناکامورا چې درې لسیزې د افغانستان خلکو ته د روغتیا، کرنې او اوبو لګولو په برخه کې خدمت وکړ، د 2019 کال د ډسمبر په څلورمه په ننګرهار کې تیرور شو. د ننګرهار والی ایزیا الحق مرخیل ادعا کوي چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت لپاره د داعش نومول شوی والی هدایت الله بیګا په یو لړ عملیاتو کې وواژه. د لوګر یو شمیر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وایي د محمد الیاس دایی له وژنې درې اونۍ تیریږي، خو حکومتي چارواکو د دې پیښې په اړه د خپلو څیړنو پایلې له رسنیو سره نه دي شریکې کړې. دایی د نومبر په 12مه د هلمند په مرکز لښکرګاه کې په یو بمي چاودنه کې وژل شو. په نړۍ کې د کرونا د واکسین د تطبیق لپاره د هیلو په زیاتېدو سره د دې ویروس له لاسه د مړو شوي خلکو شمیر نن له 1.5 میلیونه واوښت. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی مجیب الرحمن په کرونا اخته شوی. د استرالیا د بیګ بش لیګ د بریسبن هیټ لوبډلې چې مجیب الرحمن پکې لوبیږي په یو اعلامیه کې دا خبره کړې، خو ویل دي چې د هغه د ژرخه کېدو لپاره هلې ځلې کیږي.
ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل. ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو چې پکې ساسو په شخص سره شوی پیغامونه خبرو. خو اوس په لوګر ته ورشو. د لوګر خبريالانو د ازادي راډیو د وشل شوی خبريال الیاس دایی د قاتلانو د موندلو غوښتنه کړې ده. د خبريالان وای حکومت ته دا قضیه جدي تعقیب کړي. الیاس دایی نشتې درې اونۍ مخکې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې هغه مهال ووژل شو چې په خپل موټر کې ناستو او مقناطیسي ماین په موټر چاودنه وکړه. نجیب الله لوخیل راپور لري.
د لوګر خبريالان او د رسنیو کارکوونکي وایي د ازادۍ راډیو خبريال محمد الیاس دایی له وژنې درې اونۍ تیریږي، خو تر اوسه حکومتي چارواکو د دې پیښې په اړه د خپلو څیړنو پایلې رسنیو سره نه دي شریکې کړې. دوی وایي د دایی د وژنې د قضیې په څیړنه کې ځان اندېښمن کړي او فکر کوي چې ممکن دوی هم په خپلو رسنیزو فعالیتونو کې له ورته حالت سره مخامخ شي. د جمعې په ورځ په لوګر کې د ملي پیوان راډیو د امتیاز خاوند او خبريال متی الله سرور ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت وغوښتل چې یاده پیخه په جدیت وڅېړي او پایلې دې له رسنیو او ولسونو سره شریکې کړي.
د دریو اونیو په تیرېدو سره د دایی صاحب د شهادت په تړاو حکومت هیڅ وضاحت ورنه کړ، څېړنې ونه کړې او هغه پایلې د دایی صاحب کورنۍ او همدارنګه د خبريالانو کمیټو او یا نهادونو سره هم شریک نه کړ. دا واقعا د اندېښنې وړ ده خبريالانو ته چې یو خبريال په یو سیمه کې یو چیرته وژل کیږي او حکومت ځان لنیسی. موږ ل خپل کار څخه نا امید یو او چې کار کوو هر ورځ موږ سره خپل تشویش دای چې خدای نه خواسته د دایي او یا هم نقشبندي او یا هم د سیاوش ل برخلیک سره موږ بم کېدای شي مخامخ شو.
د زکی په نوم د لوګر یو خبريال وای الیاس دایي په ملي او نړیواله کچه د افغانانو یو رسا غږ وو او په دې ډول وشل کې د افغانانو لپاره د زغمل وړ نه دی. د ایزیاتوی افغان حکومت باید دا قضیه په جدیت وڅېړي او امینین ولسته په ډاګه کړي.
د الیاس دایی وژل کېدل د ملي او بین المللي سطحه د افغانستان لپاره یو رسا او یو مهم غږ وو. د دې قضیو باید حکومت جدي توجه وکړي او بررسي وکړي او د کسانو هویت باید افشا کړي.
په لوګر کې د ملي پیوان په نوم د ویسیمه ایز راډیو خبريال حبیب الرحمن کاکړ بیا وایي په ټوله کې خبريالان په افغانستان کې خوندیتوب نه لري.
لبد مرغه باید ویم چې په افغانستان کې خبريالان مسؤلیت نه لري. په هر وخت کې دوی له خطر سره مواجه دي، لکه مثال دایی صاحب او دا رازنور ژورنالیستان. دغه موضوعات په اولو ورځو کې یو څه تودوي، وروسته څوک پوښتنه نه کوي چې د برخلیک کوم ځای ته رسید، د چالو خوا په قتل ورسول سو چا وز د څه په خاطر اولی وز
په سوال خط زون کې د سردار شفق په نوم یابل آزاد خبریال وای حکومت د خبریالانو د ژوند خوندې تو په برخه کې پاتې راغلی.
حکومت د خبریالانو د امنیت د ساتلو په برخه کې مطلق پاتې راغلی دا یوازې الیاس دینه د شهادت رسیدي زموږ د خبریالای جګر ډیر ملګری په شهادت ورسید د لامه حکومت پښتنه مونکړه نو زموږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې د خبریالانو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي.
په لوګر کې خبریالانو او د رسنیو کارکونکو دا هم ویل دوی به تر هغه د محمد الیاس دایی د وژنې د پیښو د څیړنې غوښتلو ته دوام ورکوي چې افغان حکومت او اړوند ادارې په دې اړه د خپلو اقداماتو او څیړنو پایلې په واضح ډول رسنیو او ولس سره شریکې کړي.
توکو
شنبه پور است به شهادت رسید او ما گفتن شدت دا هم نفذاتی کو
ده حملو قربانیان ده آزادی رادیو پا ویپانه کی ببینی آزادی رادیو دات کام.
مخکې تر دې چې د ازادي او اورېدونکو پروګرام خپور کړو او په دې پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپاره کړو د ورځې یو موضوع راخلو. د دسمبر 4 ده، نن د بانکونو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې ویل کېږي چې یوازې 15% خلک له بانکي سیستمه استفاده کوي. له کابل په دې اړه رحمت الله افغان راپور لري.
شاوخوا اوولس کاله وړاندې کله چې د افغانستان په اساسي قانون کې آزاد بازار ومنل سو په دغه هیواد کې اوسنی عصري بانکي سیستم رامنځته او په فعالیت یې پیل وکړ. تر ډیره تمه دا وه چې بانکي سیستم به د افغانستان اقتصادي وده چټکه او ستر بدلونونه به رامنځته کړي، خو د بېلابېلو لاملونو تر څنګ روانې جګړې لکه د نورو برخو په څیر بانکداري هم اغېزمنه کړې ده. تر 2010 میلادي کاله په افغانستان کې بانکي سیستم پراخ شو او د سیمې په کچه افغانستان چټکه اقتصادي وده خپل کړه چې په همدې کلونو کې د دغه هیواد اقتصادي وده ان تر 10% لوړه شوه. که څه هم د افغانستان بانک او د بانکونو اتحادیه بانکونو ته د وګړو د لاسرسي په اړه څه نه وایي، خو د افغانستان بانک پخوانی مرستیال خان افضل هډوال وایي چې اوس مهال تر 15% افغانان بانکداری ته لاسرسی لري.
ویل شم چې د 12-15% نفوس چې بانکي حساب ته یا بانکي نظام ته لاسرسی لري تر نن پورې مماغه 12-15% پورې دي.
اوس مهال په ټول افغانستان کې 14 دولتي او خصوصي بانکونه فعالیت لري چې تر ډیره د پیسو د لیګ درا لیګ او همداشان د دولتي کارکونکو د معاشونو د ورکړې چارې سمبالوي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې بانکونه له نورو خدماتو سربیره باید خلکو ته د کاروبار لپاره واړه او لوی پورونه ورکړي، خو خنافسل هډوال وایي چې دمګړی په ټول افغانستان کې فعال بانکونه یوازې 10% واړه پورونه ورکوي، خو د بانکونو له لوري د پورونو د ورکړې کچه په 2010 میلادي کال کې هغه وخت چې کابل بانک له اقتصادي ماتې سره نه و مخ شوی 62% ته رسیده. د افغانستان بانک او د بانکونو اتحادیه په دې اړه معلومات نه ورکوي. په 2010 میلادي کال کې هغه وخت کابل بانک له دیوالی کېدو سره مخ شو چې ونډوالو یې د بانک له پانګې پیسې وویستلې. د اقتصادي او بانکي چارو یو شمیر کارپوهان وایي کله چې کابل بانک له اقتصادي ماتې سره مخ شو نو په ټول افغانستان کې په بانکي سیستم د خلکو باور ته لوی زیان ورسید. دوی وایي د افغانستان د بانک چارواکو په بانک د نه کنټرول له کابل بانک سره احساساتي چلند د نړیوالو له لوري په افغان حکومت د سیاسي فشار د زیاتوالي له امله کابل بانک له دیوالي کېدو سره مخ شو. د دغو کارپوهانو له ډلې وحیدالله غازی خیل وایي په افغانستان کې چې کوم بانکونه فعالیت لري لومړی معیاري نه دي او بل په هر ځای کې څانګې نه لري.
چې په نورو دنیا کې بانکونو کې دي هغه په افغانستان کې نه دي. فرض په هر ځای کې څانګه نه لري، ماستر کارډ یې نه چلیږي یا ډېر کم دی یا په ډېر مشکل سره دغه کېږي، یا که تاسو اکاونټ خلاصوئ په ډېر مشکلات یې درته خلاصوي. نو دغه لاملونه دي چې د خلکو اوس هم زه باور نه لرم چې 15% خلک دغه ته لاسرسی ولري. ډېر کمه ټیټه دي خلک په بانکونو کې پیسې لري، ځکه چې باور پرې نه کوي خلک.
دای وای بانکداران په خلکو او خلک په بانکدارانو باور نه لري، نه هم بانکونه د ډیرو پورونو ورکړې ته زړه کوي او نه هم خلک په اسانۍ پورونه اخلي. تر ډیره په افغانستان کې د بانکدارۍ مسولیتونه صرافان مخې ته وړي. صرافان وای د بانکونو پر ځای خلک په صرافانو زیات باور لري. د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د رهبری شورا غړی امین جان خوستای وای نوې سلنه صرافان پولی خدمتونه او وړاندې کوي.
صرافان دومره د صرافای لري په ټول افغانستان کې چې ګوډ ګوډ تا او په یو سات په نیم سات کې په تلیفون د لارې به تاسو پیسې خدمات ارزه کولی شي. نو نسبتا بانکونو ته صاحب نوې تیسره صاحب صرافای او کړوړه موافقتي او ولس اعتماد لري او ولس کار ورسره کوي او بانکونو سره نه ولس کار کوي نه اعتماد پاتې ده
د دیسمبر څلورمه د بانکونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. هر کال دا ورځ په نړۍ کې د دې لپاره نمانځل کیږي چې د بانکي ستونزو هواري ته د مسؤلینو او چارواکو پام ډیر سي. د اقتصادي او بانکي چارو کارپوهان وای د دې لپاره چې په افغانستان کې د بانکداري سیستم ښه وغوړېږي په بانکي سیستم د خلکو باور یو ځل بیا تازه سي نو لازمه ده چې له بانکي سیستم سره سیاسي چلن ونه سي او د افغانستان بانک چې په نورو بانکونو د نظارت چارې په غاړه لري پاک او مسلکي کسان پکې په دندو وګمارل سي. دوی ټینګار کوي چې باید په افغانستان کې ځانګړي بانکداري وده وکړي په ځانګړي ډول په کرنیزو او تولیدي برخو کې ځانګړي بانکونه رامنځته سي او اوسني بانکونه نورو برخو ته خپلې څانګې وغځوي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. په همدې هله ستاسو د دې ونی خبرونه در تخبروم. په دې خبرونه کې موږ د کونړ ولایت د اوسیدونکو شکایتونه راخیستي دي او د دغه ولایت له چارواکو سره مشارکې کړې دي د غوي جوابونه واري. البته د خبرونه په یو برخه کې د کونړ ولایت او په دوهمه برخه کې ستاسو د نورو ولایتونو څخه هم شکایتونه لرو چې د بیلګې په ډول مرخص دي. نو ډیر مونږ څنګه ورزو د کونړ د اوسیدونکو شکایتونو ته دغه شکایتونه باید تر یوې وقفې وروسته واورو.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د کونړ د والی ویان عبدالغنی مصمم صاحب په دې خبرونه کې را سره دی او ستاسو دوستانو پوښتنې په جواب کې مصمم صاحب خبرونه ته شرغلی او په سر کې غواړم چې د یو اوریدونکي اواز تاسو ته در ووړم چې په خپل دوی خپل شکایت درته وایي چې څه ستونزه لري او بیا به راسو ستاسو جواب ته.
زه حاجي شیر حسن د کونړ ولایت اواز آباد ولسوالۍ نه سره په تماس کې یم. محترم دا چې زمونږ د ولسوالۍ حکم ډېر وړوکی دی او نفوس تقریبا 80,000 ته رسېږي. تر اوسه ترمیم نه دی شوی. تاسو زمو هیله دا ده چې زمونږ دا پیغام نور پولو چارواکو ته ورسوي چې د ترمیم په لږ پراختیا ورکړي. دې ترمیم دا زمونږ روتون ترمیم او لږه پراختیا ورکړي چې خلک پکې ځای شي.
سلامونه او احترامات وړاندې کوم. مننه چې موږ تم وخت راکړ او د خلکو غوښتنې ستاسو د راډیو د لارې راسره شریکې شوې. د حاجي شیر حسن ورور د غوښتنې په ځواب کې کوایم په کونړ کې په وروستیو کې د روغتیا په برخه کې دلته دولت له لوري هڅې ګړندې شوې دي. موږ دلته په ولایتي کچه یو لوی روغتون کار پیل کړی. 220 روغتون دی چې مخکې د دېنه د کونړ خلکو اساسي روغتون نه لره. په دغه برخه کې د ولس غوښتنو همدارنګې د ادارو د هڅو په اساس باندې موږ دلته په ولایت کې 220 روغتون چارې پیل کړي چې ډېر په چټکۍ روان دی. د دې تر څنګ په د ولسوالیو په کچه هم موږ د روغتیایي مرکزونو د ارتقا هڅه پیل کړې چې په روان کال کې 3 ولسوالیو روغتیایي مرکزونو ارتقا وکړه. د روغتیا وزارت یو موضوع دغه ده چې د دې سیمې د خلکو د نبوس په سطح باندې غلطه د روغتیایي خدمات وړاندې کوي. نو غازی آباد ولسوالي هم زمونږ په پلان کې ده چې څو دغه وختنې هم د روغتیا وزارت سره شریک کوو چې د روغتیایي مرکز ته ارتقا ورکړي. دغه پروسه جریان لري، په دې روان کال کې تقریبا دریو روغتیایي مرکزونو ارتقا کړل.
بله ډېره مننه. دا بل اوریدونکي به هم واورو په ګډه بیا ستاسو جواب ته راسو.
السلام علیکم. رفیق الله د کونړ ولایت د دنګرام ولسوالۍ د سری مړې د کلي څخه روان دغه منګه سری مهنګې کله چې د پول نه لري او په خدای دې دغه ماشومان د تعلیم نه پاتې شو کماري د سیاسو کارتونو سره چلې هلته د ولسوالۍ تر څنګ پول دې غته رسو خلک د سختو مشکلاتو سره مخ دي. کوم امنیتي ستونزې هم نشته چې دولت وي بلته نه جوړو. مثلا ډېرې وعدې را سره وکړې انتخاباتو کې دغه پول جوړ نه شو. هیله کوم د ازادۍ راډیو نه چې دغه پیغام زما نه شرکي.
ملم سوان صاحب
مننه. د عتیق الله ورور د پوښتنې په ځواب کې وایم اوس هغه پخوانی وخت نه دی. اوس په ولایتي کچه دلته چې بودیجه جوړیږي موږ بودیجه کې ولس ته ورکړي او هر کال لپاره بودیجه دا د ولسونو د وختونو په اساس باندې جوړیږي. په ولسوالیو کچه هم د خلکو وختنې راټولیږي او هم په مرکز کې د خلکو د وختونو په اساس دلته موږ بودیجه جوړوو او هغه په ولایتي پلان کې ځای کوو. د پلان له مخې بیا هغه پلان وزارتونو ته هم لیږل کیږي. د دغه ورو دغه موضوع موږ واغستله او د مربوطه ادارو سره به شریک کړو. هڅه کوو چې د دوی دغه لاسرسی وکړي او د مربوطه کمیټه سره دغه غوښتنه شریک
کړمودن. دغه راز یو بل اوریدونکی هم لرو د کونړ ولایت څخه، د دوی ستونزه به واورو.
السلام علیکم. زنید ساقی ما د کونړ ولایت د مانګیو لسواره نه. زمون دا پیج درې سړک ډېر زیات خراب شوی دی او بوکه کې بایګي. زمون د والي صاحب محترم نه دا هیله ده چې دا سړک کم دی وخوړل شي. والسلام.
واقعا چې د پیج درې سړک دا یو لوی ستونزه وه او په دې ورستیو کې د ولایت مقام همدارنګه ورسونه وکیلانو په دې برخه کې ډېری هڅې کړې دي او زمونږه هغه هیله مندیم پیدا شوې ده. بلکې دې کلک هیله مندیو چې راتلونکي درې څلور میاشتو کې دغه سړک د اساسي جوړېدو کار پیل شي. اوس د نورستان او کونړ ولایتونو ترمنځ په یو شمېر سیمو کې هلته کار روان دی. په چپې درې ولسوالۍ کې هم یو سړک ترمیم شو خو دغه واقعا چې دغه سړک په برخه کې ستونزې شته او ادارې په دغه برخه کې هڅې کړي او دوی ته ډاډ ورکوي چې په نږدې وخت کې د نوي کال په پیل سره به موږ ته ډاډ راکړل شوی دی چې دغه سړک د اساسي جوړېدو کار به پیلېږي.
کورودن یو بل اوریدونکی را سره دی.
پیلي حکومت د انتخاباتو مخ کې د پلان د وزارت نه اعلان وشو چې دوه لکه او درې څلوېزره تنډونه موږ جوړوو چې د بارانه اوبه مهار کړو واړه او لوی. تر اوسه پورې موږ هغه پلان په سترګو ونه لیدلي او ډنډوکې موږ ته نه لږ شوی. تو د ځمکې للمې دي او شړې پرتې دي. هیره مو د حکومت نه دا ده چې په دې پلان غور وکړي او خلکو ته خدمت وکړي. والسلام. په احترام.
مننه. که د اوبهخور په برخه کې وایم په کونړ کې ډېرې سختې پروژې روانې دي. زه که دغنې نو زه دا به د هېواد په کچه لومړی ولایت چې د اوبهخور په برخه کې دلته ډېرې پروژې پلي کېږي. موږ په کونړ کې اوس د بڼوالۍ زنځیروي ارزښت دغه پروژه هم پیل شوې ده. د دې تر څنګ دغلته موږ د لمریزې برېښنا په واسطه باندې د کاریزو ځمکو د اوبه کولو پروژه هم روانه ده. د دې تر څنګ په دانګام ولسوالۍ او چپې درې ولسوالیو کې دغلته د باغونو جوړولو چې دغه باغونه به د څاڅکي سیستم په واسطه باندې اوبه کېږي. د ورور چې خبره وکړه هغې د وزارت موضوع یاده کړه. خو موږ په کونړ کې په دې برخه کې د څاڅکي سیستم همدارنګه د مریضې برېښنا په واسطه د ځمکو خوړو په همدارنګې د کانالونو په واسطه باندې په دې برخه کې موږ ډېرې پروژې روانې. اوس په نورګل ولسوالۍ کې یو لوی کانال روان دی چې تقریبا 12 کیلومتره کانال دی. د دې تر څنګ په خاص کونړ ولسوالۍ کې هم یو لوی کانال بشپړ شو. او په مرکز اسداباد نرنګ او مروري ولسوالیو کې موږ د بخور سیستم د لمریزې برېښنا په واسطه چې ځمکې خړوبېږي تقریبا 300 جریبه به ځمکه باندې دغه نه خړوب شي دغه سیستم لرو. او پلان هم دی چې دغه پروګرام نور ولسوالیو ته هم وغځېږي. نو په دې برخه کې یو څه هڅې شوي دي او بیا هم د خلکو تقاضا ډېره ده او هغه څه چې د ولایتي ادارې په امکانات په لاس کې دي موږ به د خلکو غوښتنی مرکز سره شریکو او دې برخه ته به لاسرسی.
بله مسوس، یعنی داسې وخت معلوم دی چې څونه وخت کې به دغه کانالونه بشپړ سي او د خلکو د استفادې وړ به سي؟
دلته په بیلابیلو برخو کې ما یادونه وکړه چې پروژې روانې دي، ځینې پروژې بشپړې شوي دي. ما یاده کړه چې په خاص کونړ ولسوالۍ کې ډېر یو لوی کانال پروژه بشپړه شوه. اوس په نورګل ولسوالۍ کې زموږ د یو غټ کانال کار روان دی چې تقریبا 12 کیلومتره کانال دی. اوس په وټپور ولسوالۍ کې هم د خوړو نړیوال سازمان په همکارۍ باندې چې خلکو ته د کار په بدل کې خوراکي توکي ورکوي، هلته په یو کانال باندې کار روان دی. د مریضو برېښنا پروژې مې یادې کړې. او د دې ترڅنګ په نوي کال کې هم موږ یو شمېر پروژې په پام کې نیولې دي، ترڅنګ د مشروطې بودیجې له مخې هم تقریبا موږ د 9 میلیونه بودیجه موږ ته راکړل شوې. په هغې کې هم موږ د خلکو د اړتیاو په اساس، د خلکو د غوښتنو په اساس باندې پروژې نیولې دي، او هیله مو دي چې د دغه سیمې خلکو ته پکې هم لاسرسی وشي.
بله مننه. مشکلاتونه خو ډېر دي، خو موږ د بیلګې په ډول دغه یو څو راخیستي وه. یو بل اورېدونکی هم ستا نو د دې پوښتنه به هم واورو، بیا به اساس جواب ورکړو.
مننه، زه هم خدمت کوم.
زه د کونړ له خبرې کوم وروره. ول ازادۍ راډیو ته خپل نیکې خلي احترامات وړاندې کوم. وروسته مخکې ما یو پیغام نشر کړی و چې وزیر سره دا خبره شروع کړې د معایبین او شهدا او د کونړ کې چې کم د معایبین او ریاست دی، دا ټول په رشوت په واسطه باندې کار کوي. زموږ دوه درې کال روپۍ پاتې دي، او اوسه پورې څو چې ورشي وای نن راځي سبا راځي، او چا چې واسطه یې او بلته یې او رشوت یې هغې کار کوي او روپۍ ورکوي. نو زموږ دا خیله ده، زمونږ دا آواز معایبین او وزیر سره شریکی چې دا کونړ کې وای دا فساد په دغه ریاست کې دی. ستاسو مهرباني غواړم او زمونږ دا پیغام دغه معایبین او وزیر سره شریکی چې زمونږ د کونړ د معایبین دا مشکل ختم کړي. وسلام.
بله مسلم صاحب، د دې ورور ادا او تاسو
مننه. مننه. په عموم کې کوم وایو د هیواد په کچه د شهدا او معلولینو د دې د یو ارزیابي شروع چې کونړ کې هم دغه چارې ډېر په بریالیتوب سره پای ته ورسېده، او تقریبا 10% کار به پاتې په دغه برخه کې. ډېر تقریبا د 10 میلیونو شاوخوا کې روپۍ د دولت سپما شوې چې ځینې داسې نومونه چې خلک شتون په اصل کې نه لاره. او په دغه پروسه ډېره شفاف روانه ده. په دې برخه کې د ولایت مقام له لوري ډېر یو ګډ هیئت ټاکل شوی، په کې کشفي ادارې دي، د عدلي ارګانونو استازې هم پکې شتون لري. دغه پروسه جریان لري په کونړ کې. بل د ادارې د لوري د فساد ورونو ته بالکل موږ په اطمینان سره وایو. ولایت مقام د فساد پر وړاندې سره د مبارزې په برخه کې ژمن دی، او هغه ورونه چې دوی کوم اندېښنه لري د ولایت مقام دروازې د دوی ته مخلاص دي. یو هسي خبره ده، او هغه څه چې دوی په شواهدو باندې ولایت مقام ته وړاندې کوي
هر څوک چې هغه سره به قانوني چلند وشي. ډېر زیاته مننه کوم د کونړ د والي ویان عبدالغني مصمم صاحب کور مودن چې د دې ولایت اوریدونکو شکایتونو مو جواب کړل. ډېر مننه. مننه.
لطافه.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د لنور ولایتونو څخه هم استاسي دوستانو پیغامونه مشترک رسیدلی دي چې غواړم په دې برخه کې په ګټه سره وورو.
دا هم قیس اتلې مداهل من ولایت د کجکی ولسوالینه. دلته د کجکی ولسوالۍ کې د مدمخ کې د زمیندار د ولی کیسې روانې وي. والی او د ولسمشر اشرف غنی له لوري واجب د خلکو سره وسو دي، خو بیا ولی کار ولا بیا البته نه دي ترسره شوی. نو زه د نوور پر چارواک څخه دا غوښتنه لرم چې د مرز زمیندار والا وکړي د کچې بزګران ډېر سخت اچا ته لري. مننه له خدای څخه.
نو لغمانه د لنګر له سوړی نه زه ځنګو هم کنه مطلب ان ډېر کولم دا دفتر ته څه ورڅ کوله موږ مایې ورته سبست د سبا مشغول پیدا کړي. کله راته ویل زه راوړم کله یې اته پیر زه راځه دا سره کوم کار زه سره کوم لاګانې شروع دي ولا کومه د فزیکل خو نه خلکو ته خلکو په ځاد کړی ورو ځګر خو نه ورو دا سره کوم خل ډیر چور چا کوم د ټول دغه
باندې از له ځات يم د ورته ولات چې جنسي له سوالي څخه مې اړیکه در سره نیولې دی. ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وروسته له سلامونو څخه دغه د نورزادي معیدین سره هیڅوک هم کومک نه کوي، نه حکومت، نه نورې خیریه مؤسسې. ستاسو د رادیو له لارې په چارواکو دا غږ کوم چې نور غیر ضروري مسایط دې کم کړي او دغه د نورزادي معیدینو لپاره دې هم یو څه تقاعد په پام کې ونیسي تر څو د هغوی مشکلات هم له منځه لاړ شي، ځکه ورزادی خیدین هم پا گشت در مشکلات که را گیر دی. و سلام.
سلام علیکم. زمان شما هم اگل احمد و نامه خبری کاما لغیرات و لکندار و کابل پر لاری بانجه در مکور رکا در جنده در و در کربا حدیثا و پوستیه در مرمور دیر پازابی مرخورم در خط مطر مطر وانیم اگر سرکی در انسانیت نکرنیم د کلا کوم دغه رقم دی نورک په نامه یو پوسټه ده، در مټر ز 2000 افغانۍ غواړي، دا کوم کور کوم دغه 2000-3000 افغانۍ غواړي، اجنډه کوم دغه 2000-3000 افغانۍ غواړي. نن ما دا ورور چروا دا غیره دي دا یو کوي وخې مسلمانان ډیر وی عزت کوي، هم دین ورته کوي. یا ته ورته وای سلام علیکم.
السلام علیکم. بګار ولایت عذری ورسواله نه ځخو نیم خبرې کومه دا ډېر زاخر د منګل د درې پر د مخابرات او شرکت نمنګ خواهش ته دې پر د دزګار کوي چې اوی دې بل دزګار ته پام لرنه وکړي. و سلام و ډېر احترام د ازادۍ راډیو نه جهان مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
مننه کوم دوستانو چې موږ ته مو خپل پیغامونه پریښو، د خپل سیمو ستونزې مو را سره شریکې کړې وي. کور مو ودان د دې موږ هم درته خبره کړه او هیله لرو چې اړوندو مسولینو هم اوریدلې او د حواري په برخه کې هڅې او همکاري وکړي. ستاسو د نورو پیغامونو په هیله هم يم مننه درنه کوم مخکله مخکنه، او هم خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو او تنظیمولو کې را سره مرسته او همکاري کوي. ستاسو هم کور ودان او تر بل خبرونه چې بیا هم ستاسو پیغامونه درته خبرو، تاسو پر خدای سپارم. الله مو مرسته.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
خبر نه یو
اسی دیوانه یار چه خبر نه تو کار